د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د ازادي میلمه پنځشنبه ده د لندیا قوس ساتمه د نومبر 28مه خبرونه په خبرونو پیلو. د بنسن په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یوه کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 تنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیه سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیه له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سینی وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیب کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې شوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلولو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وی له جنوبی کوریا سره د دغه هواد دفاع د وزیر رستم عمروف خبري د اوکرين او جنوبی کوریا ترمنځ پر امنیتی همکارو متمرکز وی، او دغه خبري د اوکرين پر خلاف د رواني جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبی کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخه کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري، په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوی ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په شهر کې امتحان ورکولای شي، او یا د چر د پاسي. زه خپله په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وای چر د پاسي دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چرده پاس دی؟ نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی، بیا وروسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدای هله د او دا غوښتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استادم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شم، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پریږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیسته په ایران کې. تقریبا لاس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته را دې مرځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره دې مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مپلیسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا موږ پاسپورټونه راکړي، یا موږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم. انډوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوا کې زمر کشران ګرځي بې روزګار دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرد په نشو وخت سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پرمخ کاملا بندي، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
رمایه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مېړکني ولې د ماته د معلومات راکې صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکې سیفول او کڅ مواد استعمال سوي دي چشتي او لکه مزه څخه راځي اوس ما په دې کې شک ده او ماته سیس ما ده شک کوي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درم.
سلامونه او نیکه هری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نظم طالبان ورونو هم دغه خواهش ته ځوړ پورو چارواکونه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام ځوړ پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي خوندوی نه فارغ شوی دی د درې کالو نه مخکې نه وایي ته باید دا زمينه مسايده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویلې چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو وسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده. اما زما مطلب دا دی چې پرته لدی چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظانو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو. د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظان افغانستان په حق پرت راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه اوس ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصي خو په عصري علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساق مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دي. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دي، بن 4 میاشت لا زیات پورې سوی دي چې نادرکه دي. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې سیستم یو زونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد صاحب د زمو راځنه یې د سیستم د چوست اصحاب په تکلیف باندې خپل دي چې دونه دماغ خراب دي چې بيخي څوار مر ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړه. لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 2 3 8 9 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سب څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبا دوی نږدې دغه پیغام واوري دی. نو لطف دی وکړئ او زما سره تماس ونیسئ او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځانو کارکونکو او ردونکو څنګه است؟ جوړ یاست؟ په خیر است؟ تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد قنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسوې دی چې د اتلو سکلو دی. نو تقریبا د لس کال کېږي دی د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست ولس کال کېږي چې خپل کور نه ترکسوې دی. د کندهار د باغپل ولسوالۍ باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کورسه. نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته. نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 0 1 3 0 5 9 8 و یو 0 و بلش میرا سلام د 0 و څلور نه دوه واره دریه و نه و دریه سپر وزر نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون که آوریدون که سلام پدیل چی جور رو بسه منه نه سپرش مرزاد سپر و نه جور خیلی ده زور ده ورکتو عجیزان ده پار ده سپر و نه مجور خیلی ده بیخی پندور کرده نرزمز یو دو سرک ده ده مصطفا پنامه ده پراویلات ده نردری ورسالی وسیدون که ده ده پلار نمی محبوب شاکا ده نکار سوک پدی اکر معلومات لری یا ز چالی دلی نو ما سره دې پدې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په نو شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته وګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما راوړ دي ما په دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راتووی کله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي سپر و زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې سپر و درې واره سپر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده سپر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا سپر و څلور نه درې درې و نه و دریه نو زیلا د چیز ما پیغام نشر کی خدای په امان
السلام علیکم د ازادید راځي ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی يم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادره کده او د 213 ولې کابل د قسیمه کده او د چاوی په سو دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکو د یو ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي. نو د کور څخه نادره کسوی دی. د پلار څخه خوبه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. هله د چې د ازادي له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموږ ملما امیر محمد ګران میشي. د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي شوانځی او حربي پوهنتون لوستي، وروسته ډیپلوماټ شوی دی. د پخپله د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده. دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حقله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه، ورځ، حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
شوانځی مو بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځی کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری وه. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپله له اوله تر شپږم ټولګي پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسی لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسی صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسی ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږه وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري. هلته زه داخل سومه او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سي دي جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږ د سایمن سبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو ته در وسپارل سو هغه څه وو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1925 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چې زه په یو غیر محاربه قطعه کې وم، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محاربوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي، او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سي چون ډیره علاقه مو ولله سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویسول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویل چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب سوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یې بالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک کې چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلق داسې تبصیری کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکی محاربوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزي ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې دی قوای چار و قوای پانزده و دی ریشخور و دی دوغو، یا خصوصا پا اول درجه که دی گارد لخواست آقا حبیب الله زرمتی را شروع کرد، یا دی کومندو قطعات و سی پا آقا کومندو که فیض محمد خان سی بیا ورست آقا وزیر داخله سو او شانواستانای دغب وال او همدارنگا هوایی ځواکونه یا هوایی قواوی په غو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان و پادار ولو سی وسم حیات لري دلته په المان کې دی. نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده سی په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان شو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ شو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې په خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغه سی یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوه، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوریا دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلی چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس
په هغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې وسته، یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای وله، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجود ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کیږي چې زموږ اوریدونکو ته وایست؟
جالبې قصې خو خامخاسته ده، یو هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولم، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري، اغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، تاسو کومه قصه مو زين ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخوا به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا ورسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لیغنه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دی او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نحکو د تاوی هلته کشف شوي او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لږ نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه به ډیر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سیند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول هغلته یې ډیر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب ول رادیویي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحبه یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی په پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمشریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل تراتلو په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول البته د داوود خان په وخت کې راغلی ول دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي د دوی په منځ کې قبولي سوي ولې او موافقه پې سوي ولا او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي او ضمناً قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه خو کابل ته روان وو په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه موږ د سفارت دوه کسه وو نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکړو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري او د آغا شاهي سفر کینسل شو نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه اوویشتم د دسمبر باندې په 1990 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو لاغو او یو لا خاطراتو څخه هم دغه هم دی
خپل علاقه وړ موضوعات پاړو وایس. په چیش باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغه ته د هندستان څخه البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت او دغه هندو دا ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولما، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې وسم زما په یاد دي، کاغه د کین اړخ د ګوندونو وي که د شی اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومی شي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوا. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی پونم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لار پونم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاو، دغه به هم مطالعه کاو.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، له افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړې او ولې بلاړې؟
نو بیا د شولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لاغه ډیپلوم انجینر پاپا یو بیان په پارلمان کې ورکړ، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1950 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه هغه دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کول.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شو یو ک د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه وری پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی، تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړي. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی سي تورن جنرال د اوسم ژوندی ده له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو، دغه باعث د دې شو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د 2 میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې، او بیا دغه د جنو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه لما سره وسم ستدی، او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغه سي د ډیپلوماټیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته لسو ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه ډیپلوماټ ومه، او بیا زه وروسته لیغنه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته ومه بیا